د ننداري پر مهال کیسه په اتو برخو بشل شوی و او د موسیقي و ټوټه د هر برخې لپاره ژغیدله. دغه کنسرت او داسې ننداره هر کال یو ځل د استراسبورګ د موسیقي د انسټیټیوټ لخوا ترسره کیږي. دا انسټیټیوټ د فرانسې د موسیقي له سړو او معتبرو مرکزونو څخه دی چې یو سل او اویا کاله مخکې جوړ شوی دی. شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي لري او تقریبا نوي استادان دوی ته روزنه ورکوي. دا زړه ودانۍ د موسیقي ډېر مسلکي سالونونه او سټوډیوګانې لري. په داسې ځای کې د پښتو کیسې ننداره خورا ارزښتمنه ده. خو د بوم او سریا د کیسې له لیکوال ګل بلوچ څخه به واورو چې د ده دا کیسه څرنګه د نندارې لپاره غوره شوه.
د کنسرت نه مخکې دا فرانسوي ته د یو فرانسوي لیکوال لخوا ژباړل شوی وه او وروسته 2023 کې زما کلیزه وه. زه معمولا د کور صندوق خلاصوم د خطون یو خط راغلی و د یو مکتب زده کوونکو لخوا. هغوی ما ته کلیزه مبارکي وویلي وه او وی راته لیکلي وه چې موږ تاسو کیسه ولوستله پیدا مو کړله او موږ تاسو ته دعوت درکو. د هماغې لیک نه وروسته دا کیسه شروع شوه او زه هغه دغه ته لاړم، هغه ښوونځي ته لاړم. د هغه وروسته نور ښوونځي استادان د کیسې باندې خبر شوله. محلي ورځپاڼې راله، لیکلې را باندې وکړ او دا کیسه خپره شول. او دغه نه وروسته زه نور ښوونځي ته دعوت شولم، له زده کوونکو سره هغوی لوستلی کیسه، بیا یې بحث ورباندې کاوه. او هغه نه وروسته د کنسرواتوار د استراسبورګ هغه زما سره ما ته ایمیل راولېږو او وویل چې تاسو کیسه موږ انتخاب کړې ده د او موږ تاسو دعوت درکوو چې راسي او د پیلېدو د پروسې د پیلېدو نه مخکې په دې باندې بحث وکړو څنګه مخته لاړ.
یعنی دا ستاسو د کیسې انتخاب دا خو دا بهیر تاسو تشریح کړو. له هنري اړخه یې تاسو ته توضیح او تشریح درکړل شي څرنګه دا کیسه انتخاب کړې؟
د دوی بس دا و چې کیسه نورې کیسې هم ولې دوی معمولا هغه کیسې ته زیات لومړیتوب ورکوي چې هغه ماشومان هڅوي فردي ازادۍ ته. یعنی ماشومان هڅوي چې د دوی د ژوند کې چې دوی څه دغه کولی شي، د هر تصمیم نیسي، په دې تصمیم کې څومره دوی خپلواک دي او دوی دا تصمیم څوک ورته ونیسي. د دوی بس دا و چې یو خو ستاسو کیسه دغه مسلې ته نږدې ده او بل ستاسو کیسه کې تخیل زیات دی. په کیسه کې بله کیسه ده، بله مسله دا ده چې بوم په کیسه او بوم په فلسفي دنیا کې او هغه د یو هوښیار مرغه په توګه یادیږي. دغه مسلې را تشریح کړله. او بله مسله د نجونو مسله، د نجونو د ازادۍ مسله ده. ستاسو کیسه کې شته چې دا په ټول دنیا کې یو ستونزه ده او پرمختللې دنیا کې هم دا یو ستونزه ده خو تر ډېره حل شوې ده. دغه څو مسایل ما سره شریک کړل.
دا مهم ټکو ته د خلکو اشاره کړې ده. لومړی ځل چې ستاسو دا کیسه چا فرانسوي ته انتخاب کړ چې ویش باړي، هغه څنګه کیسه وه؟ یعنی څنګه دوی خبر شو چې دغه سوې کیسه شته چې به فرانسوي ته ترجمه کړ؟
کله چې دغه شهر ته راغلم، کله چې فرانسوي مې څنګه څه زده کړ، زه معمولا کتابخانو کتاب فروشانو ته چلته یو لیکوال راغواړي پر کتاب باندې کتاب باندې بحث کوي خبرې کوي، هغه زه یو ته تلم او د لیکوالانو سره کوم لیکوالان به تله بحثونه غوږ مې ورته نیولی، د هغوی خبرې مې اورېدلې. په هغه سلسله کې زه له یو لیکوالې سره مخ شوم، هغه هم د ماشومانو لپاره کیسې لیکي او نجونو لپاره، هغه سره معرفي شولم او هغه نه وروسته هغه زما یوازې معرفي شولم هغه نه وروسته هغه زما خپل زما نومې انټرنیټ کې پیدا کړو زما یو کیسه په دغه کې خبره سره ده په انګلیسي کې انټرنیټ کې خبره سره ده ژباړل سره ما ته ورسته دی هغه ایمیل راوکه چې زه ستاسو کیسه ژباړم او د کیسه لپاره جالب دی هغه نو ورسته هغه کیسه ژباړم
همدغه کیسه د بوم او سوریا تاسو څو وخت لیکلې
مخکې ما کابل کې لیکلې او د بوم بوکس په نوم یو خپرندوی چې هغوی لپاره مې لیکلې وه بیا هغه په هغه سلسله کې موږ څو د کابل کې مو څو کلیو ته لاړو د کیسه مو د کتاب په شکل په څو کلیو کې زده کوونکو سره ولوستل او زده کوونکو ته مو وویشل
وبخښئ څومره وخت مخکې تقریبا څو کاله
لاسکاله
مخکې بلوچ صاحب تاسو پورې څومره کیسې لیکلې دي د ماشومانو لپاره
معمولا کیسې مې زیاتې لیکلې دي خو زه هغه کیسې چې ما خپرې شوي دي هغه شپږ کتاب کیسې مې خپرې شوي دي شاوخوا اواته کیسې راځي
دغه د بوم او سوریا کیسه خو لنډه وه یعنی داسې نورې هم لنډې دي او که نه اوږدې دي
نور ټولې همدومره دي خو فرانسه کې ما یو کیسه لیکلې هغه شاوخوا څلوېښت مخونه ده هغه تر اوسه نه ده خپره شوې هغه البته په فرانسوي ژبه کې
له کیسه لیکوال ګل بلوچ څخه مننه اوس په له دوی څخه همدا د بوم او سوریا کیسه واورو
همدا زموږ په وخت کې په یو ځای کې کور دی په دغه کور کې اونجلی چې سوریا نومیږي ژوند کوي له هغې سره مور پلار او ورونه هم اوسیږي د سوریا کور باغچه هم لري بوم د سوریا ملګری په هغه باغچه کې ځاله لري یو ماښام سوریا باغچې ته ځي او هلته ګلانو کې خوابه دی کښېني بوم چې سوریا ویني ورالوزي او هغې ته نږدې پر څانګه کښېني بوم سوریا ته وایي ولې خفه یې سوریا وایي په ښوونځي کې ښوونکي ویل چې سبا ته به یو کیسه زده کوم او بیا یې په ټولګي کې وایي خو زما سره د کیسو کتابونه نشته زه یې څنګه زده کړم بوم ورته وایي ته مه خفه کیږه زه به یو کیسه درته وکړم سوریا ډېره خوشحاله کیږي په وایي ژر یې راته وکړه بوم په خندا سو او کیسه یې ورته شروع کړه ونه وو یو کاغذ باد و یو ورځ کاغذ باد له ځمکې څخه ډېر لوړ په آسمان کې کاغذ باد پر یو پتنګ مسخره وکړه او ورته ویې وویل ځینې خلک وایي چې زه ستا غوندې یم خو ته وګوره زه څومره لوړ الوزم او ته څومره ټیټ الوزم زه دومره لوړ یم چې کښته خلک کورونه او ټول شیان لیدلی سم ته ما ته له دې ځایه ډېر کوچنۍ معلومېږي ته ما غوندې دومره لوړ نه شي الوتلی ما ته ستا پر دغه حال ډېره خندا راځي ای بیچاره پتنګ زړه دې غواړي چې ته زما په شان سې پتنګ یوه شېبه تم شو بیا یې ځواب ورکړ دا سمه ده چې زه ستا غوندې دومره لوړ نه شم الوتلی خو هر ځای ته او هر وخت چې مې زړه وغواړي تلی سم زه ډېر خوشحاله یم چې ستا غوندې په تار تړلی نه یم چې هر څوک مې هرې خوا ته کش کړي او زه ورسره ولاړ شم کوم چا چې ته په تار تړلی یې هغه به تا جنګوي عمر دې هم ډېر لنډ دی ته د هغه په خوښه ژوند کوې نه په خپله خوښه زه نه غواړم چې ستا غوندې وم بوم وایي دا و د پتنګ او کاغذ باد کیسه سوریا وایي څومره ښایسته کیسه ډېره مننه زه هم باید د پتنګ په شان آزاد اوسم په خپله خوښه ژوند وکړم زه باید سبق ووایم کار وکړم او زیار وباسم چې دغه علم یې پوره شي
کیسه لیکوال ګل بلوچ خپل کیسه بوم او سوریا را سره شریکه کړه وړاندې په دې خبرونه کې د مشرانو لپاره د کیسه لیکوال بارکوال مخیل کیسه لرو خو له یوې خبرتیا وروسته مو د احمد شاه بابا کور ته ورولو په کندهار کې د بابا کور ته
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د کندهار ښار په سدوزو کوڅه کې د احمد شاه بابا د کور درغاوني کارونه تقریبا سر ته رسیدلي دي د تاریخ احمد شاهی د کتاب په وینا لننه 201 بیا کال مخکې د احمد شاه بابا په امر د دې ودانی د جوړېدو چارې پیل شوې. دا کور په 1438 متر مربع کې جوړ شوی او دا لرغونې ودانۍ درې منزله ده چې اته خونې لري. تاریخ پوه سردار ولی پښتونزوی په وروستیو کې دې ودانۍ ته ورغلی دی. له دوی به واورو چې دا ودانۍ څرنګه رغېدلې، هغه لرغونتوب یې خوندي شوی.
زه د خپل ذوق له امله د افغانستان په سفر کې په تاریخي سیمو ګرځم چې د 2015 کال فبروري کې د احمد شاه بابا کور ته ولاړم. کور د شمرغه د احمد شاه بابا د څو نسلو وروسته دولت ته خوا رغېدلی دی چې تقریبا 15% ته رسېدلی دی. دې برخه کې هغه څه چې زور باندې پوهېدلم او هغه څه چې هلته فني کسان د هغوی سره معلومات پات ما ویدل زه مطمئن شوم. موږ په دغه سې ودانۍ ته ډېر حده پورې د هغه بخارۍ سبت چې له ګچ او هګۍ او څلور کنج خښتو څخه به جوړېده ډېر لږ ودانۍ را پاتې دي او هغه معمارانی هم اوس ډېر لږ دي چې د شمرغه د هراتي معمارانو په مټ باندې دغه کور یو ځل بیا په دوو برخو کې رغول شوی دی. یوه هغه برخه ده چې د بابا د ناستو اتاقونو او په هغو کې یو ډول طلایي رنګه نقاشي کارول شوي وي. د هغوی څخه هغه برخې چې مناسبې پاتې وي هغه ساتل شوي دي. بیا بغلونه او څنګونه چې باید وتوژل شي هغه توژل شوي دي او هغه برته په هغه شکل چې په لومړي سر کې وه په هماغه طرز او سبک جوړ شوي دي چې خاوره او خښته چې نوې البته کار شوې ده غیر ننګرهار څخه راوړې ده او یو ډول کنجي چې د بابا ودانۍ په سرونو کې کار شوي وي هغه یې له هراته راوړې وي. تر ډېره حده پورې چې ما کوم څه ولیدل زما په ذهن
پښتون توی سب د بابا کور افغانانو جوړ کړی لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه. په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې اکثر تاریخي ځایونه د آغا خان د ماسی له خوا رغېدلي دي. تاسو د خپلو معمارانو او انجینرانو کار که له هغوی سره مقایسه کړي څرنګه ښکاره سو؟ مثلا لکه د اختیار الدین کلا سره، لکه په د بابر له بند سره، بیا داسې نورو ځایونو سره.
دا کور اصلا د بابا د واکمنۍ اته کاله بعد جوړ شوی دی چې د تاریخ مچای په کال 1945 کې جوړ شوی دی. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې د دې کور اوس 202 کاله کېږي او دا بیا په ډېرو لاسونو پیسله راغلی دي. اوسنۍ جوړښت موږ ته پاتې وو له ډېرو بارانونو توپانونو وروسته د کور دننه معماري ډېره ساتل شوې وه، مګر د باندې تر ډېره حده پورې یا بیخی زیاده خراب شوی وو. چې د نورو ودانیو په لیدو زما لپاره دا ډېره مهمه وه چې په دغه خښته، ګچ، نولوخ، ایرې او خاورې چې دا یو ډول ډېر پخواني سبکونه وه او موږ چې افغاني معمارو لرو حتی تر اوسه پورې ډېر لږ څه پاته وه. په دې وروستیو کې د افغاني معمارۍ شکل تقریبا ډېر تغیر شوی یا په اصطلاح سړی ویلی چې ډېر موډرن شوی وو. ډېر تاریخي سیمو چې افغانانو خپله ورغولې د هغو تاریخي حیثیت ته یې زیان ورسوه. یا په ځانګړي ډول هغه خښتې چې په بخارۍ سب کې کارېدلې هغوی د بازار څخه د مارکیټ څخه عامې خښتې راوړلې چې هغه به نه څلور کنجې وي او نوی تاریخي ارزښت درلود. بیا بیا وروسته ورباندې تاریخي سیمې راغولې چې په دغه کور کې تر ډېره حده پورې دغه باریکۍ ته ډېر پام شوی دی. د مثال په ډول د افغانستان له څلورو سیمو څخه دلته ګچ کار شوی وه او له دوو سیمو څخه خښتې کار شوی. لکه مخکې چې ما یادونه وکړل دا لومړنی ځای و چې ما ولیدی چې افغاني معمارانو په ډېر ښه دقت، ظرافت او په ډېر آهسته آهسته د کور ډېر شکل جوړ کړی. زما لپاره چې تر ټولو مهم وه هغه د معمارۍ هغه رنګ و چې د خشکو یا وچو وطنونو د مثال په ډول لکه په کندهار کې چې هلته دوړه وو موږ بارانونه وو دا ډېر لرو د هغو سره د مقاومت هغه لاره حیثیت لره. همدارنګه د کونړ لرګي کار شوی په دې کې چې دا زما لپاره ډېر مهم وو ځکه چې هغه د افغانستان د آب و هوا سره ډېر جوړ دی. هغه زیم نه کوي، هغه کښینې نه، هغه نور د سوانونو نه اخلي. نو دا لومړنی ځای و چې افغانانو په خپل بودیجه په خپل معماری او په خپل لاس هغه پخوانی افغانی بخاری سب باندې رغولی وو او تر ډیره حد پورې هغه باریکی هم ساتلی وی چې هغه د بابا په وخت کې وی او اوس هم باید هغه وساتل شي. نو زما فکر البته زه په دې برخه کې ډېر مسلکي ونه اوسم ځکه د انجینرانو د معمارانو بحث کې خو زه چې کوم تاریخي سیمه ما لیدلي دي د بلایسار د اختیار الدین کلا د بابر باغ او داسې ځینې نور ودانۍ چې د شمال په دې وروستۍ کې د هغه خان بنسټ له لوري په ډېر ښه اساسي ډول ورغول شوې او یو ډول اضافه کاري هم پکې وسوه چې هغه د غربي او شرقي معماري یو ځای والی و چې دا افغانانو لپاره ډېر مهم لاسته راوړنه هم و په تاریخي بحث کې. مګر دا لومړنی ځای دی چې افغانان یې په خپله جوړوي او په معیاري ډول یې جوړوي او هغه څه چې په تاریخي ودانۍ کې کار شوي دي هماغه څه یې ورته ساتلي.
که سم تاسو ویل ستا سو هغه معماری اړخ په برخه کې تبصره نه غواړي، لیکن که چیرې دا پښتنه په دې شکل له تاسو وکم پښتون زوی صاحب، د بابا د کور کومې برخې داسې احساس درکړ لکه څوک چې فکر کوي چې باندې 260 کاله پخوانی وخت؟
د بابا د کور تر ټولو چې موږ مهم څه لرو پخوانی د کور حیثیت دی چې یو ځل باید د بابا په کور کې چې دا د کندهار په لومړۍ ناحیه د کندهار ښار په لومړۍ ناحیه کې قرار لري. یو د بابا د کور مسجد و، یو همدا کور و، یو وسنګ تطویله خانه وه، یو د بابا د دولتداری یو کور و چې دا متاسفانه د وخت په تېرېدو بیا پر مختلفو برخو باندې تقسیم شوي دي، ځینو خرڅ کړي دي، ځینو په بل څه مصرف کړي دي. خو موږ اوس یوازې د بابا د کور یو 60% برخه لرو چې هغه د شمرغه دولت د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې استعمال او اوس یې د راغلو باندې کار کړی دی. په دې کې تر ټولو مهم چې موږ یې د پخواني احساس له مخه کولی شو، په دې کې د بابا د ځای د ناستې ځای چې دا به شانشین یادېده، دا په درېیم منزل کې دی، یو لوی دالان دی، دالان په پای کې د بابا د ناستې ځای دی. ماته تر ټولو جالبه دا وه چې یو او بل بغل ته کوشکنان ورته ویل کېده، یو ډول واړه دریزونه وو. پر بنسټ موږ ویلی شو د عزیزین وکیلي د کتاب پر بنسټ موږ ویلی شو چې دا د غوږ نیونکو په معنا وه ګوشکنان. دا به هر ګوشکن یو موظف کس درلود او د بابا اوامر ته بیا غوږ نیولی وو چې بابا څه امر کوي او دوی باید پر ځای کړي. و چې دا څه رغېدلي وله هماغه په ډېره پخوانۍ سبک وه، په هماغه کچه وه چې د یو انسان د درېدو د داسې درېدو چې هغه به مزاحم نه نه کېدی مګر امرباش په ولاړ. زما دپاره دغه تر ټولو جالب ځای و. او په دویم برخه چې ما ته یې هغه د لغونچا ډېر احساس را کړي، هغه په زیرخانه کې هغه باغکشان و چې تر دوهم او درېیم منزله پورې یې هوا رسوله، یعنې داسې یو هواکش یې درلود چې په دغه موسم کې هم سړی داسې فکر کاوه چې ما ته تازه هوا راځي. درېیم ځای چې هلته یو وړ هاوس و او هغه د شاه ویلي سجدان الله مچا بابا په نامه نومېدلې ده، د ویلي سکور ته راتللې او هر څه پوهېدلې او په دغه یخو اوبو به دا ودانۍ سړېدله. دغه درې سیستمونه هغه سیستمونه وو چې ما ته دا احساس را کړي چې ودانۍ هماغه په پخوانی شکل ساتل شوی بلکې ډېر ښه ساتل شوی رغېدلې.
پښتون زوی صاحب، تاسو زیرخانه د دې کور یاده کړله. یو وخت چې دا کور نه و رغېدلی، یو ویډیو یې ما کتله، په هغې کې زیرخانه ښکاره کوله او هلته داسې یو ځای و لکه د اوبو لپاره سې جوړ شوی وي. داسې ویل کېدل سې بابا به کله ناکله په ډېرو ګرمو موسمونو کې دلته راته او دلته به د اوبو له خاطره ځای و او پاچا به هلته پښې پکې ایښودلې. په تلخونه کې دا ځایونه حفظ شوي دي، ساتل شوي دي او جوړ شوي؟
بل په تکاو یې زیرخانه کې همداسې یو ځای دی چې داسې د ناستې ځایونه شاوخوا لري او تقریبا دوه په یو متر کې شاوخوا داسې یو مثلث ځای دی چې همدا ویل کېږي چې بابا به دلته د پښو د ایښودلو دپاره د حوض تازه اوبه راتللې او بېرته به تللې چې دا یو ډول روحي سکون هم انسانان تور کړي. او تاسو ته معلومه ده چې کندهار تقریبا تر ډېره حد پورې ګرم وطن دی، ممکن د پښو د سړېدو دپاره هم دا یو څه کار شوي، ممکن دا دس دپاره هم دا حوض کړی دي، ځکه هغه ته تازه اوبه راتللې او بېرته بیادلې. دا حوض په هماغه کچه په هماغه شکل اوس هم ساتل شوی دی، او د حوض پر بغلونو باندې چې کوم نقاشي ساتل شوي وي هماغه ته په کتو یې هغه رنګ شوي نقاشي بېرته رغول شوي دي. بلې دسته،
تاسو د مرکې په پیل کې دا وویل چې د دې ودانۍ تقریبا 50% کارونه پاتې دي، دا 50% څه پاتې دي؟
پنځه فیصد هغه برخه پاته ده چې د کندهار ښار چې کله په هغه وخت کې جوړ شوی دی، نو د وخت په تېرېدو نور ښار ډېر راپورته شوی دی. احمدشاه بابا کور حویلي دا تقریبا اوس په یو ډېر نسبتا 2 متره ژور ځای کې ده، چې د هغه د باراني اوبو د وتلو یو سیستم تر اوسه نه دی جوړ شوی. فقط دوی یو څو سهان پرېږدي دي چې هغه اوبه باید په خپلو سهانو کې سره دغه برخه یو څه پاته ده، او دومره برخه چې پاته ده تر ډېره حده پورې هغه یې د سرای د دیوالونو د دروازو او دغه برخه پاته ده. شخصا د ودانۍ چې هغه د کوټو ده او د دالیزو ده او د منزلونو ده، دغه تقریبا ټول کارونه خلاص شوي.
د ښاغلي پښتون زوی څخه ډېره مننه چې د بابا د رغېدلي کور پاړه لا سجی رڈی مجلې سره د خپل چړنو په استناد خپل لیدنې کتنې شریک کړي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
لا زندانه تر زندانه لنډه کیسه، دا کیسه د بارکوال میاخیل ده چې په خپل ژغې په ازادي راډیوي مجلې لورولې ده.
سباون دوه درې کتابونه تر څنګ نیولې د کور د کوڅې له سره داسې په منډه را روان و. تا به ویل څوک تر شاور پسې دی. د کور په ورځ ړېدلې خرنه پردای په زوره پورته کړه او په بیړه کور ته ننووت. مور یې د زوی په لیدو ژر پیغلې لور بدرې ته ورغږ کړل، څه سوې؟ ورور دې له کالج راغی، زر مړی ورکا. سباون سترګې راکښلې وې. کوټې ته د ننوتو په وخت یې په غوسه وویل، مړی پرېږده، نه یم وژی. کتابونه یې د کوټې تاخچې ته له لرې ور وغورځول او لا یې تور پالش کړي ګوټونه نه وکښلي. پختنځې ته تیز ورغی. بدرې پر اور پراته دیګ کې چمچې وهله. د دله بردن رخ سره لډاره پورته وغورځېده. مردارې، ته بیا په اوره کې ولاړوې؟ غواړې په دغه چمچې د سر در وکټم؟ بدرې په دیګ کې چمچې نیولې لکه لاس چې وچ سي غلې وه. په کڼ لاس یې له سره ښویېدلی ټکرای سم کړ. لا یې جواب نه ورکړی چې سباون بیا پرې ور برچ وهل. ګوره که مې بل وخت بیا په اوره کې ولیدې، بیا به دې پختنځې ته نه راننوځي، اورې؟ او بیا هغه سې تیز ووت. بیرته خپلې کوټې ته ننووت، ګوټونه یې وکښل، ورغی په مخامخ هنداره کې وکتل. په تازه راغلیو بریتونه یې ګوتې ووهلې. لږ ګړی وروسته د مور څنګ ته ناستو ډوډۍ خوړله. د مور د سر په ویښتانو کې سپین پیدا شوي وو. په لاس یې د یو ښځینه کمیس ګریوان ګانډه. سباون ګریوان ته ځیر وکتل. ادې ته یې ودوې، او دا مرداره تر اوسه په دروازو کې ولاړه وي، خلک به څه وایي؟ که یې مېړه خبر سو، شرم دی. مور یې د ستنې د کار لپاره په ګوته کړې ګوتمۍ د حیرانۍ په ډول په غاښ کې ونیوله او په ورو او مهربانه غږ یې وویل، زویه، که دا میراث مړې چرګې وتلې وې، په هغو پسې یې سر ښکاره کړ. ځیرک هم سکول ته تللی و، کنې نور خو بدرکې د ګلۍ مخ هم نه دی لیدلی. د سباون زړه ته د مور خبره ولوېده، خو په زړه کې یې دا خبره ور ونه ګرځېده چې بدرۍ ته د کړې غصې کفاره ادا کړي او په مینه ورته ووایي چې مخکې نه و پوهېدلی. ډوډۍ یې وخوړه، موبایل یې له جیبه راوکښ، فیسبوک یې پرانیست، اړاوه یې د یوې ښکلې نجلۍ عکس مخې ته ورغی چې د الوتکې د پایلټ په ځای کې ښکارېده. ورته لیکلی وو، د نړۍ تر ټولو کم عمره پایلټه. خوند یې ورکړ او سمدستي یې د زړه لایک ورکړ. څو شېبې وروسته بدرۍ هم راغله او د مور څنګ ته کښېناستله. له خپلې بوختې یو نیمګړی تپور راوایست، خټین دیواله ته یې تکیه ووهله. تپور یې پر جګه ګونډه ورته وغوړاوه. د کار ګوتمۍ په ګوته کړه او کار یې پیل کړ. سباون له موبایل بدرې ته مخ ورواړاوه. داسې کارنده خورکۍ به د هیچا هم نه وي، خسرګنۍ نور له خدای څه غواړي؟ بدری غلی مسکا وکړه خو په خوله یې څه ونه ویل. لا یې لس منټه کار نه و کړی چې د ور کړپ سو. زیرک راننووت. دولس کلن زیرک د سکول بسته راوړه او د بدری پر ګونډه یې ور وغورځوله چې کوټې ته یوسي. لږ ګړی وروسته د زیرک مخ ته هم ډوډۍ پرته وه. بدری لا بیرته کار ته نه و کښېناستې. ده ور باندې غږ وکړ، زما د لوبو ماسې دې منځلې دي که نه؟ زه ماسپښین میدان ته ځم، زما ګوټونه هم سم څه پاکه، هغه بله ورځ په باران کې سم په خټو لړلي دي. بدری ګوتمۍ ګوتې ته کړه او لا یې ستن تر تپاره نه وکښلې. په مینهناک انداز چې پر څیره یې ماڼېجن نه مسکا خپره وه جواب ورکړ، ورورکه ستا او د سباون کارونه به زه څنګه ځنډوم، ځان خو مې نه دی لغاړې. زیرک پر دې خبره د ویاړ ساه واخیسته، لکه دی چې د یو لوی سلطنت باچا وي او یو غلام یې په ډېره عاجزۍ سره د امر پر ځای کولو ته سر ټیټ کړی وي. په خورا نرواک غرور یې ورته وویل، شابش بدرو، خو بس دغه څو ورځې دي، بیا به د لیورونو چوپړ وهې. له دې خبرې سره زیرک هم له جیبه موبایل راویست. تر سباون د ده موبایل هم کم نه و. د سترګو په رپ کې ټیک ټاک خلاص کړ، غوږې یې غوږ ته واچولې، ویډیوګانې اړولې را اړولې، د لایو اپشن یې کلیک کړ. د بیلابیلو خلکو لایو خبرو ته تم شو، خو یو یې پر زړه ولګېد. یوې سربخونې سپینې نجلۍ له یو ببرسرې تورپوستې ځوان سره سندرې ته نڅا کوله. نجلۍ جګه نرۍ تورپخون طلایي ویښتان خورا ښایسته وه. ده هم یو په بل پسې زړونه ور وویشتل. د لوی اختر پنځمه وه. بدرۍ زرین ته واده سوه. زرین تر کوزدې مخکې له پوهنتونه فارغ سوی و او اوس تازه یې له یوې داسې انجیو سره کار پیل کړی و چې په ټولنه کې د ښځو د برابرۍ او اقتصادي پیاوړتیا لپاره یې کار کاوه. بدرۍ تر واده مخکې د زرین کور نه و لیدلی او له واده وروسته یې له یو دوه ځله پرته بیا ډېره موده د خپل پلار کور ونه لید، ځکه چې د ورور سباون په بدل واده سوې وه او ورور یې د دې له ورېندارې نیکمرغې سره بد کول او د پلار کره یې نه پرېښووله، ځکه نو دواړه د پلارګنۍ له لیدو محرومې وې. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ وه. بدرۍ په سپېدو له راویښه سوې وه. د زرین سپینې کاټن جامې او تورو کورتۍ یې استر کړي وو. د تیرو څوکو نسواري بوټونه یې داسې وربرېښولي وو چې مخ پکې لیدل کېده، خو په دې نه وه خبره چې خاوند یې نن کوم جشن او که د چا واده ته بلل سوی دی چې داسې ځان تیاروي. سهار نه بجې زرین ځان تیار کړی له خپلې کوټې راووت. داسې تیار او سینګار ښکارېده تا به ویل د دې ښار واکمن دی. د ور خواته روان سو او بدرۍ ته یې په امیرانه انداز وویل، که چا ور ټکاوه دلاور رولېږه، خپله مور ځه. بدرۍ غلې تر شا ورپسې ورغله او د کور ور یې داسې ټینګ بند کړ تا به ویل له زندانه د کوم بندي د تښتېدو ویره ده. د کور لوی غولی له معمول سره سم وختي لا جارو کړی و. سکول ته تلونکو درو لیورونو ته یې ناشته ورکړې وه او د هغوی لوښی یې ومینځل. له خپلې د خواښې او خسر د لیورونو او یوین درور له کوټې خیرن کالي راویستل او د جامو مینځلو ځای ته یې راغونډ کړل. ماسپښین و چې د کور ور یې وټکېد. پنځه کلن لیور دلاور یې ورواستاوه، خو تر وره خلاصېدو مخکې د وره له شا د یوې ښځې غږ سو، پولیو والا یو، که موږ کوچنیان وي چې څاڅکي ورکړو. بدرۍ ژر دلاور راکش کړ. په زړه کې د ورور سباون او خاوند زرین هغه خبر ور وګرځېده چې یوه ورځ یې په خبرو خبرو کې ویل، دا پولیو څاڅکي هسې د غرب یوه دسیسه ده او دا خصوصاً د هلکانو مردانه قوت ختموي. بدرۍ په بیړه د وره شاته ولاړې ښځې او ورسره ولاړ د پولیو ټیم همکار ته غږ ور وکړ، خورې موږ کوچنیان نه لرو، بل وخت مه راځئ. څو شېبې وروسته یې ور خلاص کړ او سر یې پسې ور وویست چې د پولیو ټیم کسان تللي دي که لا په کوڅه کې ولاړ دي. اول یې ښی خواته وکتل او لا یې کیڼې خواته مخ نه و اړولی چې په زرینې سترګې ولګېدې. په بیړه یې ور بند کړ. زړه یې دربېده او په منډه لاړه په پخلنځي کې په کار بوخته سوه. څو شېبې وروسته ور وټکېد. ګمان یې کاوه زرین به نه وي لیدلې. بیا یې دلاور ور واستاوه، خو د وره له خلاصېدو سره یې یو ډډ غږ واورېد. هغه بله د سپي لور څه سوه چې تر اوسه په وره کې ولاړه وه، اوس یې بیا ته راواستولې. بدرۍ په پاخه سیمټي پخلنځي کې د بجلۍ پر دوو هیټرونو پرتو دیګونو ته ناسته وه. د یوه دیګ سر یې خلاص کړی و او چمچه یې پکې وهله او د زرین ناببره چیغې رېږدېدونکی زړه لا پسې واچاوه. ګوره نن خو ورته ورغلې وې، بل وخت که مې په ورکې ولیدې بیا به په دې کور کې نه یې او سمه به دې ور خوشې کړم، ازادي ډېر خوند درکوي. بدرۍ غلې وه. په لاس کې نیولې چمچه یې داسې وچه ودرېده چې د لاس او چمچې فرق یې ورک سو. تا به ویل چې لاس یې په دې کې اچولی سوځي او دا غږ نه کوي. زرین د بدرۍ په دې پټخولي حالت یو ډول پر خپل نارینه غیرت باندې د خوښۍ احساس وکړ چې څنګه یې میرمنې جواب ورنه کړ. په لاس کې یو فایل نیولی په غټو ګامونو خپلې کوټې ته ننووت. په څو شېبو کې جامې بدلې کړې، پر خپل پلنګ اوږد وغځېد. په موبایل کې د نننۍ ورځې عکسونه ور واړول. غوښتل یې په بیړه یې پر فیسبوک پوسټ کړي. اکثره یې هغه عکسونه انتخاب کړل چې د خپل دفتر له ښځینه همکارانو یا د غونډې له ګډونوالو ښځینهوو سره اخیستي وو. په هغوی کې د ژوند د هرې څانګې ښځې شاملې وې. ځان ورته لوی سړی ښکاره سو چې څنګه د داسې رسېدلو ښځو په منځ کې ولاړ دی. خلای عکسونه پوسټ کړي نه وو چې تیاره چغې وکړه، دلته راسه یې بلاګی. غږ یې له کوټې بهر ټول واورېد، خو بدرې پوسټ چې دا یادوي د سترګو په رپ کې د لیورونو د کوټې غسل خانې ته وړونکې د اوبو ډک بالټۍ کښېښوه او په منډه ورغله. زرین لا موبایل مخ ته نیولی وو او دې ته یې نه کتل، خو په غرور یې ورته وویل: لس میاشتې وسوې د پلار کره نه یې تللې، پرېږده یې، موږ بد نه خوښوو. سبا له دلاور سره لاړه سه او پنځه شپې وکړه، خو ګوره چې تر چادرۍ یوې بلې خوا ته سترګې ونه څکوې. بدرۍ غلې وه. زرین لا هغسې پر موبایل سر ځړولی وو. د غلې سلګۍ غږ یې تر غوږ شو او چې سر یې راپورته کړ، بدرۍ له کوټې وتلې وه.
لشغلی مخیل څخه مننه چې دا کیسه یې ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. د داستان له دنیاګۍ سره پاتې شو. شاید په ذهن کې مو درګرځېدلی وي چې په دې راډیوي مجله کې کیسې څرنګه زیات شوي دي. بله اونۍ نوروز دی، نو هغه مجله به شعر ته ځانګړې کړو، ځکه چې د نوروز ورځ له 1999 کال راهیسې یونسکو په نړۍ کې شعر ته ځانګړې کړې ده. مارک پوچو دی د نصرت ارمان اثر دی چې په وروستیو کې مازدیګر کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. دا ناول ونوي مخه دی چې څلرویشت زره کلمات لري. په نړۍ کې یو شمېر معاصر نقادان په دې نظر دي چې ناول دې د 50 او 80 زره کلماتو ترمنځ وي. البته د تاریخي او خیالي ناولونو شمېر تر دې ډېر وي، ځکه چې کره کتونکي په دې نظر دي چې دا موضوعات څه ډېر وضاحت ته اړتیا لري. همدا مسله مې هم د مرګ په څو دی د ناول د لیکوال نصرت ارمان سره شریکه کړې ده. خو لومړی به د دې ناول د موضوع په اړه تریوار.
عموما خو پولیسي ناولونه د جرمونو د پلټنې او د عدالت راوستنې یا د غچ اخیستنې دغه موضوعات پکې په پولیسي ناولونو کې ځای پر ځای کیږي. په دې ناول کې هم همدغسې د لویو چارواکو د خیانتونو، د فسادونو، رسوایی ده، د غچ اخیستنې جذبات دي پکې چې څنګه عدالت پلی شي.
دا موضوع مو څرنګه انتخاب کړه؟ یعنی ناببره مو په ذهن کې راوګرځېده که له ډېر وخته دې موضوع ستاسو ذهن بوخت ساتلی و؟
زما خو له لومړي سره د پولیسي ناولونو لوستل ډېر شوق و، او په لومړي ځل چې ما د لیکوالۍ هڅه هم شروع کړې وه، بیا یوې پولیسي کیسې د لیکلو خواري مې وکړه. خو هغه وخت کې زما عمر هم خام و، فکر مې هم خام و، ونه توانېدم چې هغه کیسه تکمیل کړم. نو بیا ډېر کلونه وروسته داسې یو پولیسي جمله زما په دې ذهن کې لکه راپیچکاري چې شي په داسې غیر شعوري ډول باندې چې مرګ پستو دی. نو داسې مې انګیرنه مې کوله چې دا یو ډېر ښه نوم دی د پولیسي ناول لپاره. خو که زه چې ته وتوانېږم کومو کلونو کې دا د ځانمرګو یا د ځان وژونکو پېښې او دا غمیزې ډېرې زیاتې وي په وطن کې. داسې میاشتې یا داسې اونۍ یا داسې ورځې نه وي چې زموږ کلي، زموږ ولسوالۍ، زموږ ولایتونه او یا زموږ د وطن یوه برخه د دې غمیزې نه دردېدله، یا څوک په شهادت نه رسېدل، یا یو کور دردېدلی نه و. نو همدغه موضوع بیا ما د خپل ناول ته انتخاب کړه. خو نه مې شو کولی چې دا موضوع مخته یوسم، ځکه چې ما په ذهن کې دې ناول ته پلاټ نه و جوړ کړی. یو تصادفي شکل باندې ما شروع وکړله او بیا بند شوم. نو مخکې تګ نه کېده، ځکه ما په فکر کې دې کیسې ته هغه کرکټرونه، موضوع، پیغام، زمان، مکان د ایتیشن هم تصور کړی نو. او ما قلم راخست او په کده دی لپاره چې مرګ په څو د جملې ته یو ناول ولیکم، یو کیسه ورته ولیکم.
یعنی ارمان صاحب او باشه، یعنی تاسو د کیسې له انجام خبر نه وي او کیسه مو پیل کړي؟
انداسه د شي بر
بیا په جریان کې بیا څنګه انجام ته ورسېده؟ څو وخت هم داسې وویل چې دا د اوس بشپړ
د دین اول د انجام ته رسیدو د موده چې وګدښ او وجه هم دا و چې د مخکې نه زما په ذهن کې سنو کړه چې ما لومړی درې سفر کې د دین اول ولیکل په داسې تصادفي ډول باندې، همداسې جمله په جمله باندې مخکې تلم. نو بیا زه بېخي بند شوم، ځکه چې نور انجام ته کیسه باید رسېدلې وي او ما نشوه رسولی. له دې وجهې دغه کاري د دې کتاب د لیکلو موده ونیم یا اته کالو ته ورسېدله. خو په دې وروستیو کې مې داسې ژمنه وکړه، زما د ژوند داسې دا کاغذونه مې چې دلته په المارۍ کې به ایښي و، داسې ځان ته به د خواشینۍ احساس به راته پیدا کېده چې څنګه وکولی شم دغه خپله خواري چې کومه ده دا تکمیل کړم، بشپړی کړم. نو دې وروستیو پنځه شپږ میاشتو کې مې یو ځل بیا ټول فکر همدې ته وقف کړ په ساده اصطلاح باندې، او داسې دقیق کار مې پرې وکړ. مخکینۍ پېښې مې په ذهن کې واړولې، ومې شاربلې، د راتلونکي لپاره مې چې په کوم ټکی باندې انجام ته ورسو، کومې پیښې پکې باید راشي، څنګه دا پیښې راټولې شي، نو له ښه وخته بیا وتوانېدم چې هغه انجام ته په فکر باندې وکړم یا پلاټ ورته جوړ کړم، نو پای ته رسولې په دې ډول وشو.
تقریبا څو کرکټرونه لري؟
مرکزی کرکټرونه شیبر صاحب بدی چې دواړه تر ډیره پورې یوازې د دې له وجې چې هغه یو د کیسې په پای کې مړ شوی دی، قرباني ورکړې ده، نو که د مرګ سبب ونه ګڼو نو هغه اصلي هماغه مرکزي کرکټر دی. یو بل چې لوبغاړی دی هغه د همدغه بل د قاسم په نوم دی یو کرکټر لاړخه، دا لوبول شوی دی ځکه دا خپله د ورور قرباني شوی دی، ځان مرګ یې کړی دی. دا احساسات لري، جذبات لري، نه پولیسي پوهه لري، نور پوهېږي چې د پردوی تر شا څه روان دي، سیاسي لوبې څه دي، دا له کوم ځای نه تمویلېږي، دا کارونه څوک کوي. نو هغه قاسم یو مرکزي کرکټر دی په دې ناول کې چې دا لوبغاړی د ده د احساساتو له جذباتو نه ګټه اخلي او دا لوبوي په دې میدان کې. نو دا دوه مرکزي کرکټرونه دي. بیا نور منفي اړخ ته چې کوم کرکټرونه دي نو هغه هم ډېر زیات دي، او مرستندوی کرکټرونه هم په دې ناول کې شته، خو داسې عموما زه نشم ویلی چې په دې ناول کې ټول کرکټرونه څو دي. اوس
د کرکټرونو په برخه کې ورته کسان تاسو په ژوند کې لیدلی دي، بیا مو څو نور شیان په داستان کې ور زیات کړي دي او کنه دا کرکټرونه ټول خیالي دي؟
دغه کیسه ټوله خیالي ده، تقریبا د دې کرکټرونو هم خیالي دي، د زمان مکان هر څه خیالي دي، خو په یو ډول باندې مې هڅه کړې ده چې په رښتینی ژوند کې یا په حقیقي ژوند کې خلک دا زما د ناول کرکټرونه تصور کړي. مثلا په ما بس کې ما داسې کرکټرونه انتخاب کړي دي چې هغه که څوک د هغې کرکټرونو پاراګرافونه لولي نو خامخا زه ډاډه یم چې یا به کوم کلیوال سترګو ته ودرېږي، یا به کوم کوڅوال سترګو ته ودرېږي. البته ځینې پېښې شته دي چې د حقیقي ژوند نه یا د خپل ژوند له تجربو نه یا د چا د کیسو له اورېدو نه ما په دې ناول کې ځای پر ځای کړي دي. مثلا ځینې اصطلاحات، ځینې متلونه چې هغه بېخي هم نه دي زموږ په وطن کې. داسې یو متل ما اورېدلی و چې پیسو سالم سوری کړی یا پوپو شون دو کېږي، نو دغسې متلونه مې په دې کې ځای پر ځای کړي دي. یو څه د حقیقت نه مې راخیستي، ځینې پېښې، ځینې خبرې، ډیالوګونه هغه مې په دې ناول کې ځای پر ځای کړي، خو کرکټرونه عموما ټول ما خیالي انتخاب.
نو دا متلونه د داستان په متن کې راغلي دي که په مکالمه کې راغلي؟
دا په مکالمه کې راغلي دي. شیبر صاحب،
دا کرکټرونه سره ورته خبرې کوي او کنه خبرې بیلې دي؟ د مختلفو ځایونو دي، او فرضاً ځینې کسان شاید ډېر متلونه ووایي، بلې بیا ونه وایي.
د متلونو خبره خو ما د مثال په ډول وکړه، داسې نه ده چې په دې کتاب کې ټول متلونه دي. او د ډیالوګونو خبره چې کومه ده، د مکالمو خبره، نو هغه کرکټر باید د خپلې سوي سره وغږېږي، هماغه د خپل طبیعت سره سمه مناسبه مکالمه وکړي. نو مشران په یو ډول مکالمه کوي، کشران په بل ډول مکالمه کوي، لوستي یا کلیوال یا خاري. نو د دې ټولو هغه طبي خبره د پاکیکی ژوند کې چې زمونږ استاد دا مکالمه او ډیالوګونه سره توپیر لري، دغه څه په ناول کې دمدار څه باید په نظر کې هر لیکوال ونیسي. او ما هم کوشش کړی دی چې دا دیشي ته پام وکړم د ډیالوګونو په برخه کې.
پولیسي ناول لپاره په ځینو برخو کې څېړنه په کار ده او تحقیق په کار ده. مثلا تاسو مخکې محبس یاد کو، نو باید یو څوک له زندان سره آشنا وي، کېدای شي چې تحقیق شوی وي، د سارنوال له اصولو سره باید څوک آشنا وي. په دې برخه کې تاسو څېړنه کړې وه چې دا ناول مو لیکه؟
خبر صاحب، د دې لپاره چې ما خپله د زندان تر تګ یا د بند تجربه نه وه تېره کړې، او زما په ناول کې تر ټولو غټ سفر کې چې وو هغه په زندان کې تېر شوی دی. نو ما له ځینو زندانیانو سره خبرې وکړې چې هلته څه حساب کتاب دی، د ډوډۍ څنګه، د تشناب ته د تګ را یا انګړ ته د وتلو د قدم وهلو، یا اول مثلا سارنوالۍ ته خلک ځي که محکمې ته ځي که نظارت خانې ته ځي که نه. نو په دې حساب کتاب باندې زه نه وم پوهې، او د ناپوهۍ کې که چېرته ما دا شیان وړاندې کولی نو هغه بیا مصنوعي راتلل. او د دې لپاره چې دا هر څه طبي راغلی وی، په طبي رنګ باندې وړاندې شوی وی، نو ضرورت ته چې څېړنه وشي، پوښتنه وشي له بندیانو نه چې هغوی هلته څه تېر کړي دي، یا هغوی دننه په مابس کې څه ستونزې لیدلې دي، یا عموما په مابسونو کې څنګه پېښې کېږي، څنګه جنجالونه رامنځته کېږي، د بندیانو هغه ورځنی ژوند چې کوم دی، یا ساعتونه چې دي هغه په څه شي، په کومو مصروفیتونو او بوختیاو باندې تېرېږي. په دې د دې هر څه په اړه باندې ما پوره پوښتنې کړي دي، له بندیانو سره مې پوښتنې مطرح کړي دي، هغوی مې اورېدلې دي. د همدې څېړنې له برکته زه توانېدلی یم چې دغه د زندان کوم سفر کې چې دی، شیبر صاحب، دا ډیر په یو طبي رنګ باندې چې خپله ما ته هم خوند را کوي او لوستونکو ته به هم خامخا خوند ورکوي. زه ډاډه یم نو که دا څېړنه نه وای شوې نو حقیقت و چې دا برخه به مصنوعي راتله.
دا مرګ په څو دی په کمو کلماتو کې لیکل شوی دی چې دا البته هغه د چیلنج برخه هم ده ځکه چې ناولونه عادتا باید یو څه زیات وي تر دې، یعنی هغه کوم اصول چې ځینو نقادان ورته ټاکلي دي هغوی څلور ویټ زره کلماتو کتاب ته ممکن ناولونه وایي. البته په افغانستان کې دا شی اوس عام شوی دی، ناولونه ډیر کم دي. په دې برخه کې تاسو څه فکر ونه کړ؟ داسې په زړه کې درتېره نه شوله چې کرکټرونه یو څه باید نور وروزي او یا ځینې پلاټ یو څه پراخ کړي چې هغه د ناول له چوکاټ سره برابر شي؟
شیبر صاحب، یو خو زموږ د خپل کلتور او د وطن هغه کوم دغه چې د تصویر کې دی هغه ته په نظر سره ما دا د خپل ناول پیښې مخ ته وړي دي. مثلا عموما پولیسي ناولونه د نورو ناولونو په پرتله باندې خلک لوی ناولونه خوښوي چې حجم یې زیات وي، خو ستونزه دا وه شیبر صاحب چې ما نشو کولای چې دا خپل ناول هغومره وغځوم چې مثلا موږ زه پکې نایټ کلبونو ته نشو متلی یا زه پکې د مینې اړخ ما پکې نشو ورګډولی. که دا کارونه ما کولی، ما کولی شو چې دا مثلا سو دا درونه وي په ځای باندې درې سوه مخ، بیا به د ناول دغه خوند چې اوس پکې پاتې دی او لوستونکي ترې اخلي دا به بیا نوی پاتې وي او ډول مصنوعیت به پیدا شوی وي. مثلا زموږ په وطن کې اوس نایټ کلبونه یا دا
یو څو خو دا نه وایي چې د نایټ کلبونو موضوع ته اشاره وشي او یا دې ته اشاره وشي، لیکن له لویه سره د ناول په حساب باندې شمېرې کم، یعنی د کلماتو شمېر کم دی.
شیبر صاحب، اوس خو عموما که تاسې پام کړی وروستیو کې چې څومره ناولونه چاپ شوي هغه د کره کتنې له اړخه ورته وګورو را ټول بیا هغه د ناول په دغې کې نه حسابوي، د ناول په ډلبندۍ کې نه راځي. ناول ته هغه بیخي د لږې لوی لنډې کیسې چې دي هغه هم خلکو د ناولونو په نوم باندې خپرې کړي دي. له دې نه مخکې زما یو هغه ته اوس بیا ناول نه شو ویلي، هغه 60,000 کلمې و زما یو کتاب چاپ شوی و، نو دا بیا له هغه نه یو څه غږ دی. خو ما د پولیسي ناولونو په اړه خبره وکړه چې لوستونکي واړه نه خوښوي چې څومره لوی هغومره خوند ترې اخلي، نو ما خپله هم کوشش کړی دی چې په یو ډول دا ناول نورو اړخونو ته ونه باسو یا دا موضوع بل اړخ ته کش نه کړو یا هغه لا اوږدو لارو باندې د اصلي هدف ته راتاو نه شو، بلکې یوه لاره مې سیده کړې ده چې له ستونزو نه له خطرونو نه ډکه ده او همداسې مستقیم خپل هدف ته تګ پکار دی. دې ډول ما دا ناول بشپړ کړی.
د شغلی ارمان څخه مننه. امریکایي معاصر ناول لیکونکی کریت فانیګرت چې په 2001 کال کې ومړ، په دې باور وو چې د ناول هره جمله باید له دوو څخه یو کار ترسره کړي، یا د کرکټر پر پیژندلو کې مرسته کوي یا د کیسه مخ ته وړي. د دې اونۍ آزادي راډیو مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خپرونې او بلې اونۍ مو خدای مل.